مشال راډیو دا مهال په پیښور کې سهار لس او په کابل کې نه نیمې بجې دي. په دې خبرونه کې زه په امیر ساحل یو ځل بیا تاسو ته راغلاست وایم. په خبرونه کې د پاکستان حکومت او طالبانو استازو ترمنځ خبرې، په دې اړه د افغانستان خبرګون، د پاکستان بهرنیو چارو وزارت ونیز خبري ورنه، په پاکستان کې د میشتو افغان کډوالو په اړه یو رپورټ، او د پیښور په چاودنه کې د وژل شویو جنازې رپورټونو ترڅنګ ونیز خبرونه روښانه مستقبل هم در خبرو. خو تر هر څه مخکې به د دې مهال خبرونه وړاندې کړم. لومړی د مشال راډیو خبری سرټکی. افغانستان په پاکستان کې د حکومت او طالبانو ترمنځ د خبرو لومړی غونډې هرکلی کړی دی. امریکا د لشکر جنگوي وسلوالې ډلې یو مشر ملک اسحاق نړیوال ترهګر ګرځولی دی، او په سوچي کې نن د ژمی اولمپیک لوبې پرانیستل کیږي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان سولې عالی شورا په پاکستان کې د حکومت او تحریک طالبان ترمنځ شبیو خبرو هرکلی کړی دی. میګاله مشال راډیو سره د خبرو پر وخت د سولې شورا ویاند شهزاده شاهد وویل د یې پر افغان او طالبانو هم غږ کوي چې له حکومت سره د سولې خبرې پیل کړي.
په پاکستان کې د دغه لارې سوله راځ مونږ ته په مثبت نظر ګورو، او په عین حال کې په خپلو طالبانو باندې غږ کوو چې باید تاسو هم د دې نه یو ښه درس واخلئ، او یو جرأت وکړئ، او افغانستان د حکومت سره او د سولیالي شورا سره د خبرو امادګي وښیوئ.
تیر ورځ په لومړي ځل د پاکستان حکومت او تحریک طالبان په استازیتوب د جوړو کمیټو غړو له یو بل سره ولیدل، او دا پریکړه وشوه چې د سولې خبرې و د پاکستان له اساسي قانون یا آئین سره سمې پر مخ ځي. پاکستان وایي امریکا ته یې د بې پیلوټ الوتکو په بریدونو په بشپړه توګه د ختمولو ویلي دي. دا خبره پرون د بهرنیو چارو وزارت ویاندي تسلیم اسلم په اسلام آباد کې د ونیزي خبري غونډې پر وخت وکړه.
Again, our position on the drone strikes.
The drone bridino pa hakla zamung mokaf dir wasi hade. Da khabara mung pa de forum o pa nuru nadiwalo forumuno sulsala raporta kade da. Che drone bridino da kablawalo word nadi. No da se his khabara nishta che Pakistan America ta the drone bridino kamawalo khwas kade de. Balki mung da de mukamal udrawal gwaadu.
تسنیم اسلم ویل د پاکستان او ایران ګیس پایپ لاین په تړون کې ځنې خندونه دي، خو د دې خندونو وضاحت یې ورنکړ. او بل خبر دا دی چې په کوټه کې د کډوالو لقبلا پر سیمو د اغیز ادارې راها ویلي دي چې د خیبر پښتونخوا او بلوچستان هغه سیمې چې پکې افغان کډوال اوسي تر پخوا زیات متاثره شوې دي. دا خبره د راها چلونکو پرون په کوټه کې د خپل رپورټ خپراوي پر وخت یوې غونډې ته وکړه. خو تر غونډې وروسته د بلوچستان صوبایي وزیر حامد خان اڅکزي له مشال راډیو سره په خبرو کې وویل دا د نړۍ ذمہواري ده چې افغانستان به جوړوي.
راہ په نامه یا په هر نامه موږ ته کومک راکوي، هغه موږ امداد نه بولو، هغه د دوی فرض دی. دوی په کار دی افغانستان په دې جنگ کې دوی تباه کوي، اوس د دوی ذمہواري ده جوړېږي.
راہ په خپل رپورټ کې وایي په هغه سیمو کې چې افغان کډوال پراته دي هلته د ټولو اوسیدونکو ستونزې دوه چنده زیاتې شوې دي. امریکا تیر ورځ په پاکستان کې د لشکر جنگوي وسلوالې ډلې له بانیانو یو هغه نړیوال ترهګر ګرځولی دی. د ملک اسحاق پر ضد د دې امر معنا دا ده چې امریکایي وګړي او هلته اوسیدونکي اوس له هغه سره کاروبار نشي کولی. له دې سره په امریکا کې د هغه ټول جایداد او شتمنۍ یا هغه شتمنۍ چې د امریکایانو په واک یا اختیار کې دي کنګل شوي دي. د یو بل بیان تر مخه امریکا پرون د لشکر جنگوي وسلوالې ډلې د بهرني ترهګر سازمان په توګه نومول برقرار وساتله. ویل چې ډله په وسلوالو او بمی حملو کې ځانګړتیا لري. په بیان کې راغلی لشکر جنگوي ډلې په پاکستان کې د اهل تشیع مشرانو وژنې پړه منلې ده. تاسو له مشال راډیو خبرونه اورئ. نن د روسیې په سوچي کې د ژمنۍ اولمپیک لوبې په رسمي ډول په داسې حال کې پرانیستل کیږي چې د کوربا هیواد د واورې زغل ډلې تېره ورځ د خپلو مینوالو احساسات ته وپارول. دا ډله د وړتیا په پړاو کې لومړی مقام ته ورسېده. نن په دې ترڅ کې نورې سیالۍ نه کیږي. نن ټوله توجه البته د لوبو د پرانیستو غونډې ته ده چې پکې به د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوټین ګډون کوي. د رپورټونو تر مخې په دې غونډه کې به نڅا کیږي، د مصنوعي واورې جوړول او د اوانت گارد هنر ننداره به خودل کیږي. روسی سکیټ کوونکو تاتیانا ولاسوجر او ماکسیم ترانکوف پرون پر لومړی ورځ د وړتیا په پړاو کې د لومړي ځای په ترلاسه کولو نندارچیان خوشاله کړل. اوکراین ولسمشر ویکتور یانوکوویچ کیف ته ورغلی امریکایی استازی ته ویلی دی چې له اپوزیشن سره خبرو ته تیار دی. نوموړي تیره ورځ د امریکا د بهرنیو چارو له مرستیالي وزیر ویکتوریا نولینډ سره د لیدو پر وخت دا هم وویل چې د اساسي قانون د اصلاحاتو په حق کې دی. آئینی اصلاحات د اروپایي ټولنې پلوي او مظاهره کوونکو له مهمو غوښتنو دي، خو له دې سره سره یانوکوویچ نولینډ ته وویل په آئین کې بدلون باید په قانوني ډول وشي. تر دې مخکې نولینډ پرون د اوکراین د اپوزیشن له مشرانو سره ولیدل چې د حکومت او حکومت ضد مظاهره کوونکو ترمنځ خنډ ختم کړي. نولینډ د ویتالی کلیچکو په ګډون له دوو نورو مشرانو سره ولیدل. نوموړی د دوو ورځو لپاره په اوکراین کې ده. په عین وخت کې تیره ورځ په زرګونه مظاهره کوونکو د پارلمان لوري ته لاریون وکړ چې له قانون جوړونکو په آئین کې د بدلون غوښتنه وکړي، خو پارلمان یو ځل بیا په دې کې پاتې راغی چې په اساسي قانون کې هغه بدلونونه منظور کړي چې د ولسمشر واک به کم کړي. او خبره د یوکرین وشوه، نو د یوکرین په اړه باندې یو بل خبر دا دی چې امریکا وایي چې کېدای شي روسیې د بهرنیو چارو مرستیالي وزیر ویکتوریا نولینډ او په اوکراین کې د امریکا سفیر جیف پیاټ ترمنځ ظاهرا د ثبت شویو ټلیفوني خبرو په خپراوي کې رول لوبولی وي. دا ټلیفوني خبرې له روسی ژباړې سره پر انټرنیټ خپرې شوې دي. په دې کې غږونه د نولینډ او د پیاټ غږ ته ورته دي او دوی د اوکراین په اړه خبرې کوي. په خبرو کې یو ځای د نولینډ په غږ کنزل اوریدل کیږي چې د اوکراین بحران هواری په لار کې د اروپایي ټولنې په هڅو د هغې غوسه ښیي. د سپینې ماڼۍ ویاند جی کارنی بیګا د ټلیفوني خبرو په اړه له جزئیاتو ورکولو ډډه وکړه، خو بیا یې ورزیاته کړه چې دا ثبت شوې خبرې په لومړي ځل د روسیې حکومت نوټ کړي او بیا یې پر ټویټر خپرې کړي دي. کارنی وویل دی فکر کوي چې دا کار ښیي چې په دې کې د روسیې رول شته دی. د خبرونو پای زموږ غږ په منځنۍ څپه 620 کیلو هرتز باندې اوري، او له دې سره سره زموږ ټولې خپرونې په www.mashalradio.com هم اوریدای شي. افغانستان په پاکستان کې د حکومت او طالبانو استادو ترمنځ د خبرو پایل هر کله کړی دی.
منګه څنګه چې په افغانستان کې سوله غواړو، دغه سي گاونډي وادونه کې او په نړۍ کې سوله غواړو.
پاکستان وايي امریکا ته د بي پيلوټ الوتکو د بریدونو مکمل بندول ویل دي.
اگین اور پوزیشن اون د ډرون سټرایکس از ویری کلیئر.
د کډوالو په اړه یوې ادارې ویلي د پاکستان هغه برخې چې پکې افغان کډوال اوسي د پخوا پرتله زیاتې اغېزمنې شوې دي. په روښانه مستقبل خپرونه کې به د امریکا فول برایټ سکالرشپ په اړه معلومات درکړو.
United States Educational Foundation کوم ته USAFP وی دا هغه ویب سټ دی خپل د چاپو تر باندې چې دا ټول اپلیکیشنز پروسس کیږي د فول برایټ سکالرشپ لپاره.
له دې سره له طالبانو سره د سولې خبرو په اړه شننې او تبصرې هم در خپرو. له مشال رادیو سره اوسئ. لومړی موضوع ته ورځو. د افغانستان سولې عالی شورا په پاکستان کې د حکومت او تحریک طالبان ترمنځ شویو خبرو هرکلی کړی دی. بیګاله مشال رادیو سره د خبرو پر وخت د سولې عالی شورا ویاند مولوي شاهزاده شاهد وویل دی پر افغانانو طالبانو هم غږ کوي چې له حکومت سره د سولې خبرې پیل کړي. تیره ورځ په لومړي ځل د پاکستان حکومت او تحریک طالبان په استازیتوب د جوړو کمیټو غړو له یو بل سره ولیدل او دا پریکړه وشوه چې د سولې ټولې خبرې به د پاکستان له اساسي قانوني آئین سره سمې پر مخ ځي. تفصیل احمد تکل راکوي.
د افغانستان د سولې عالي شورا له وسلوالو طالبانو غواړي چې د پاکستاني طالبانو پر پله پل کېږدي او د سولې خبرو ته کښېني. د سولې د عالي شورا ویان مولوي شاهزاده شاهد په پاکستان کې د حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو د پیل هرکلی وکړ.
منګه څنګه چې په افغانستان کې سولې غواړو، دغه سي گاونډي وادونه کې او په نړۍ کې سوله غواړو. که پاکستان کې د دغه لارې سوله راځي او مذاکرات کامیابیږي یا تفاهم کیږي، قتل و قتال یا خشونت ختمیږي، موږ ورته په مثبت نظر ګورو او په عین حال کې په خپلو طالبانو باندې غږ کوو چې باید تاسو هم د دې نه یو ښه درس واخلئ او یو جرأت وکړئ او افغانستان د حکومت سره او د سولې عالي شورا سره د خبرو آمادگی وخوي.
د حکومت او طالبانو منځګړو پلاویو پرون د څلورو ساعتونو لپاره په اسلام آباد کې خبرې سره وکړې. دا خبرې باید د سه‌شنبه په ورځ شوې وای، خو وروسته له هغه وځنډېدې چې حکومتي استازو د طالبانو د استازو د هویت په اړه وضاحت وغوښت او له دې سره د طالبانو پلوي مولانا سمیع الحق په غوسه شو. د پر حکومت تور لګاو چې د طالبانو د سولې غوښتنې ته په جدي نظر نه ګوري. خو دا لنجه وروسته حل شو او پرون پاکستانی ټلویزیونونو د دواړو خواو د استازو تصویرونه وښودل چې یو بل ته مسیدل. په پرونیو خبرو کې د حکومت د پلوي منځګړو مشر د صدر اعظم سلاکار او خبریال عرفان صدیقی او غړي نامتو خبریال رحیم الله یوسفزای په کابل کې د پاکستان پخوانی سفیر رستم شاه مومند او د ISI پخوانی مامور میجر عامر او د طالبانو د پلوي منځګړو مشر د جمعیت العلماء اسلام سیندل مشر مولانا سمیع الحق او غړي د سره جمعات پخوانی خطیب مولانا عبدالعزیز چې څو کاله مخکې د اسلام آباد پر سره جمعات د پاوز لبري دروسته په چادری کې د تیښتې هڅه وکړه او د جماعت اسلامي ګوند مهم مشر پروفیسر محمد ابراهیم دی. د پرونیو خبرو په پای کې یو ګډ بیان هم خپور شو. په بیان کې د سولې د دې بهیر د اخلال لپاره د هر راز اقداماتو د مخنیوي لپاره غږ شوی. له خبرو اترو وروسته د حکومتي پلاوي مشر عرفان صدیقی رویټر خبري اژانس ته وویل زه هیله من یم هغه فضا به چې ما نن ولیده ډیره ښه نتیجه ورکړي. موږ پریکړه کړې چې له ښو نتایجو سره دې ګټور ډیالوګ ته دوام ورکړو. نننۍ غونډې زه ډېر وهڅولم او موږ دوی ته خپلې غوښتنې وړاندې کړې. د طالبانو کمیټې ژمنه وکړه چې د طالبانو له مشرانو سره به تماس ونیسي او زموږ غوښتنې به ور ورسوي او د هغو ځواب او طبعاً غوښتنې به هم موږ ته راوړي. بیا به موږ سره کینو او د ټولو مسایلو جزئیات به وڅېړو او کدا سي اقدامات وي چې باید حکومت یې ترسره کړي نو حکومت ته به مراجعه وکړو. مولانا سمیع الحق په یو خبري غونډه کې وویل د خبرو بهیر باید ډیر اوږد نشي ځکه خلک خو خبرو ته سترګې پلاره دي. نو ځکه د سمیع الحق په وینا دا بهیر باید په یو لنډه موده کې بشپړ شي. د له مقابل لوري وغوښتل چې له صدر اعظم د پاوز له لوی درستیز او د استخباراتي ادارې له مشر سره د دوی د کتنې امکان برابر کړي څو مخامخ خبري ورسره وکړي. سمیع الحق وویل د حکومتي پلاوي استازو هم د طالبانو له مشرانو سره د مستقیمې کتنې غوښتنه وکړه. د ژمنه وکړه چې دا غوښتنه به طالب مشرانو ته ورسوي. یو شمیر سرون کې انتقاد کوي چې په پاکستان کې لدې مخکې هم د سولې لپاره اقدامات شوي چې بریالي نه وو. د دې سرونکو په باور مخکنیو اقداماتو نه یوازې سولې رانه وسته بلکې طالبان نور هم زړه ورکړل.
تروریست د پاکستان حکومت او تحریک طالبان استازو ترمنځ په لومړي ځل خبرې وشوې. دا تاسو د احمد تاکل په رپورت کې واورېدل. د دې خبرو مخه په پاکستان کې امن راوستل دي. پښتنه دا ده چې آیا دا خبرې به خپل مخې یا مقصد ته ورسیږي او که څنګه؟ په دې اړه د کارپوهانو د نظر په اساس د ملیحې امیرزاده رپورټ اورو.
د رواني میاشتې پښپګم نیټه د پاکستاني حکومت لخوا له تحریک طالبان پاکستان سره د خبرو اترو رسمن شروعات شو. د زیارت پر ورځ د مذاکراتو د لومړي پړاو هدف په ملک روان تشدد ختمول وو. دوانو ډلو لخوا نومول شو غړو په اسلام آباد کې له یو بل سره ولیدل او د سولې په لارو چارو خبرې وکړې. د حکومت لخوا جوړې شوې سلو رکنی کمیټه او د طالبانو لخوا نامزد شوې درې کسیز ډلې ترمنځ د مذاکراتو په اړه بیلابیل نظرونه مخې ته راغلي دي. د سیاسي چارو کارپوه حسن عسکري خبرې اترې شروع کېدل یو گامبولی ہوائی چی ددوانو ڈلو پا سوچ کے واضح فرق موجود دے.
ڈائیلاگ کا شروع ہونا جو ہے گورنمنٹ اور
د حکومت او طالبان ترمنز د مذاکرات شروع کیدل یو خبر مختک دے. خدا وخت دا ویل گراندی چی دا پروسہ با ضرور کامیابی زکه چی د پاکستان د وفاقی حکومت او د طالبانو پا سوچ او هغو مطالبو کی چی مونگ پا میڈیا او قتل دیر فرق موجود دے. کچیری دغه فرق کم شی او یو منځنی لار راوزی نو بیا خو کیدے شی سنا سهل راوزی. خو کچیری طالبان په خبره ولاړ وی چی هغوی خپل شرعی نظام راوستل غواړي او د پاکستان آئین ورته د منلو وړ نه دی نو زما په فکر راضینامه نشي مخې ته راتللی. خو موږ ته به انتظار کول وی چې د مذاکراتو لومړی پړاو چې شروع شو په راتلونکو دریو څلورو هفتو کې څه نتیجه ورکړه نو دا به ډیره د خوشحالۍ خبره وي.
دا چې آیا دغه خبرې اترې بخپل هدف پوره کولو کې تر کوم حد کامیاب شي په اسلام آباد کې شنون کې کهار زلمی وای خوشبینه نه دی چې په دې لړ کې به څه کامیابی ترلاسه شي.
اسلامی شریعت خبره شي نو د مخکنیو پاکستان آئین چې هغه اسلامی آئین وي اوس کدی وای چې دا شریعت نظام راولی نو ظاهر ده چې هغه بلکې څوک نه مني. قیدیان چې دی هغه هغوی کې د دوی د داسې قیدیانو هم مطالبه کړې ده چې هغه فوجي سنټرې باندې حملې کې ملوث شي.
دغه مذاکرات پړا یو بل کار په شوکت خټک وای په پخوانو وختونو کې هم داسې معاهدو څخه نتیجې نه دی ورکړي نو د تبکتل وی چې لدغه خبرو اترو لا کامیابی سره به د سیمې اوسیدونکو ته څه ګټه رسیږي.
یو طرف ته پاکستانی عسکر دی، فوج دی، حکومت دی، نو بل خوا چې کوم وسلوال دی، د دوی په منځ کې سو ځله مذاکرات شوي دي. خو دغه مذاکراتو نتیجې موږ ډېرې ښې نه وې لیدلې. هغه به یو کال دوه کاله پورې په سیمه کې خصوصا څه حده پورې فوج ته به امن و حکومت ته به امن و خو خلکو ته به امن نه و. نو دغه مذاکرات هم زه هغه شانه ګورم که دا مذاکرات اول خود خدای دې وکړي چې کامیاب شي. سوال به دایي چې عام خلکو ته به د دې مذاکراتو څه فائده وي؟ آیا د هغې سیمې خلک به د دې جوګا شي چې هغه په خپل امن او په خپل ازادۍ سره په هغو سیمو کې ژوند کړي؟ داسې خو به نه وي چې دا مذاکرات وشي نو د خیبر په پخوا او فاکه چې دي موږ سوالو ته په لاس کې ورکړو.
دا چې د دواړو ډلو ترمنځ په مذاکراتو کې داسې ممکنه نقطې څه کېدای شي چې ورسره په مذاکراتي عمل کې مشکلات پیدا کېدای شي؟ شوکت خټک وایي
ټول نه یو خو غټ شر دا به وي د وسلوالو لخوا چې تر اوسه پیسونه څه غوښتنې راغلي دي چې وایي په ملک کې د شریعت وي، حکومت وایي چې په ملک کې اسلامي قانون دی، کوم قسم شریعت غواړي دا خلک. چې ټولو نه مهم شی دی هغه بدای چې په سیمه کې غیر ملکي خلک موجود دي. تیرې څونه معاهدې چې شوي دي په وزیرستان کې یا په قبایلي سیمو کې، دا غوښتنه د حکومت لخوا شوې وه چې دلته په دې سیمه کې چې غیر ملکي خلک څونه موجود دي هغه به د دې سیمې نه بار کېږي. خو په دې ټولو معاهدو کې دا خلک بار نه شول. دغه یو معاهده، دغه یو پوینټ به
کارپوهان وای پاکستان به کله هم دا اونمنی کچرې طالبان د پاکستان نه غوښتنه وکړي چې له امریکا سره ملګرتیا پریږدي. د دوی په خبره پاکستان به دې ته تیار نه وي چې خارجه پالیسی کې د طالبانو شرایط ومنل شي.
د ملیحه امیرزاده رپورت مو اوریده. ګلوبل پوسټ ورځپاڼه لیکي د پاکستان حکومت او طالبان یو بل ته وایي چې سوله کېدای شي خو د دواړو خواوو شرطونه اور او اوبه یا ځمکه او اسمان دي. طالبان وایي له افغانستانه د نړیوال پوځیان وځي او په پاکستان کې د اسلامي شریعت عملي شي، خو حکومت وایي وسلوال طالبان دې وسله کېږدي او د پاکستان اساسي قانون یا آئین دې ومني. په داسې حالاتو کې سوله څومره ممکنه ده؟ د دې پوښتنې ځواب د ګلوبل پوسټ له لیکنې نجیب عامر راخیسته دی.
گلوبل پوسټ لیکي د طالبانو په استازیتوب جرګه کوونکو کسانو د چهارشنبه په ورځ ویلي تر څو په پاکستان کې اسلامي شریعت نافذ شوی نه وي او له افغانستانه د امریکا په مشرۍ کې ځواکونه یو مخ وتلي نه وي تر هغې د سولې هیڅ امکانات نشته دي. ویبپاڼه لیکي د دغو سختو شرایطو سره هغه هیلې مړاوي کیږي چې ګواکې حکومت د هغو یاغیانو خاتمه کولی شي چې اټم بم لرونکي هیواد پاکستان یې له کلونو راهیسې پریشانه کړی دی. د حکومت او طالب مذاکرات ډلو ترمنځ د خبرو لومړی پړاو هله ناکامه شو چې د سه شنبه په ورځ حکومتي ډلې د مقابل لوري سره لکتلو انکار وکړ او ځینې وضاحتونه وغوښتل. ګلوبل پوسټ لیکي د دې باوجود چې کوم مهال ویش ورته نه دی ټاکل شوی، خو په نن سبا کې بیا امکانات شته چې د دواړو لورو استازي د یو بل سره مخامخ شي. هلته په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو د پاتې کېدو یا د نه پاتې کېدو نښې لا هم روښانه نه دي، ځکه د کابل او واشنگتن ترمنځ امنیتي تړون د ولسمشر کرزي لخوا نه دی لاسلیک شوی او دلته د طالبانو لخوا ټاکل شوی دوه استازي مولانا سمیع الحق او مولانا عبدالعزیز وای تر سوله پولې پورې غاړه امریکایي ځواکونه پراته وي سوله نشي کېدی. مولانا عبدالعزیز وای تر سو د طالبانو اساسي شرط چې اسلامي شریعت ته نافذ شي نوی منل شوی، د سوله د تړون یو پسلو کې چانس هم نشته. نوموړی وای کزنی طالبان سوله ته غاړه کېږدي هم خو نور به نه کېږي. ګلوبل پوسټ لیکي بل پلو حکومت بیا مهم شرط وړاندې کوي چې طالبان به د ملک اساسی قانون منی او په دې هیڅ سمجوته نشي کېدی. مولانا عبدالعزیز وای طالبان غوښتنه کوي چې د پاکستان سیکولر عدالتونه دې له منځه یوړل شي. دا کار ممکن نه ښکاري خو حکومت یې باید وکړي، ځکه چې جنگ د مسلې حل نه دی. د طالبانو سره د حکومت خبرې تیر کال هغه مهال په ټپه ودرېدلې چې د طالبانو مشر حکیم الله مسعود په ډرون برید کې ووژل شو، خو تیره اونۍ د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف یو وار بیا اعلان وکړ چې طالبانو ته په وروستي ځل د سولې یو بل چانس هم ورکوي. مولانا عبدالعزیز وای که افغانستان د امریکې سره امنیتي تړون وکړي نو نړیوال ځواکونه به په سیمه کې پاتې شي او جنگ به دوام وکړي. نوموړی وایي افغانستان او پاکستان ګاونډي هیوادونه دي او د یو حالات په بل اغیز کوي.
پاکستان وایي امریکا ته د بی پیلوټا الوتکو د بریدونو په بشپړه توګه د ختمولو ویلي دي. د خبره تیر ورځ د بهرنیو چارو وزارت ویاند تسنیم اسلم په اسلام آباد کې د ونیزي خبري غونډې پر وخت وکړه. نوموړي ویل د پاکستان او ایران ګیس پایپ په تړون کې ځنې خنډونه دي. تفصیل له اسلام آباد د مشال رادیو خبريال راکوي.
امریکایي اخبارونو کې د ډرون بریدونو کمولو په حق له د خپور شوی یو بیان په اړه ویاندې زیاته کړه. امریکا ته د ډرون بریدونو کمولو نه بلکې مکمل ختمولو ویل دي. د دې وینا وا
اگین اور پوزیشن آن د ډرون سټرایکس از ویری کلیئر.
د ډرون بریدونو په حق له زموږ موقف ډیر واضح دی. دا خبره موږ په دې فورم او په نورو نړیوالو فورمونو سلسله راپورته کړې ده چې ډرون بریدونه د قبلولو وړ نه دي. دا د پاکستان د خپلواکۍ خلاف ورزي ده او دې کې بې ګناه مري. او دا خبره موږ د امریکا سره راپورته کړی ده. نو داسې هیڅ خبره نشته چې پاکستان امریکا ته د ډرون بریدونو کومول خاص کړی دی، بلکې موږ د دې مکمل او درول غواړو.
د پاکستان ایران ګیس پایپ لاین په حق لدی او تاسو په جواب کې ویاندې وې چې دا منصوبه ختم نه ده، بلکې وړاندې ورځو کې د پاکستان یو پلاوی د غلړ کې د ایران سفر هم کړی دی. دا زیاتوي
بعضی تکنیکی خبرې دي چې پاغه بحث وکړ دي، په خاص توګه د سرمایې او وخت معاملات. ولکه تاسو چې پته ده په ایران د بندیزونو له وجې د منصوبه کې د سرمایه کاری مسله وه. اوس حقیقت دا دی چې موږ له یو نوی ټایم فریم پکار دی او تیر مذاکرات هم د دې مقصد لپاره وو.
وی ټو بی ریلیستک وی وډ نیډ ا نیو ټایم فریم فور دټ سو هیز ډیسکشنز ور ان دټ کانټیکست.
د اونیزه خبري غونډې دوران د خارجه دفتر ویاندې وینا وا امکان دی چې وزیر اعظم نواز شریف ترکی ته سفر وکړي، چرته چې بعد پاکستان افغانستان او ترکی درې اړخیزه مذاکرات کیږي. البته د دې لپاره لا نیټه نه ده ټاکل شوې.
مشال رادیو لتا سو سره ده په هر غړې هر لحظه او هر شیبک.
په کوټه کې د کډوالو لکبل پر سیمو د اغیز اداري راه ویل دي چې د خیبر پښتونخوا او بلوچستان هغه سیمې چې پکې افغان کډوال اوسي تر پخوا زیاتې متاثره شوې دي. د ادارې نوې رپورت وايي په هغه سیمو کې اوسیدونکو هم د پخوا پرتلا له زیاتو ستونزو سره مخامخ دي. بل په لور د بلوچستان صوبایي وزیر ډاکټر حامد خان سگزي ویل دي د افغان کډوالو مرسته کول د پاکستان او نړۍ ذمہواري ده. لکوټه د مشال راډیو خبريال معلومات راکوي.
د نا دولتي موسسې راها د یو نوی راپور لمخې د پاکستان په هغه سیمه کې چې پر افغان کډوال میشت سوي د همغه سیمو د وګړو ستونزې د بچند سوي دي. د ریفیوجیز افیکټډ هوستنګ ایریاز نومې نا دولتي موسسې لخوا د جمعرات په مازیګر په کوټه کې په یو غونډه کې دا نوی راپور په داسې حال کې خپور شو چې په دې غونډه کې د بلوچستان د صوبایي حکومت چارواکو د نړیوالو نا دولتي موسسو ځایي مشرانو سیاستوالو او خبريالانو پکې ګډون درلود. د بلوچستان صوبایي وزیر ډاکټر حمید خان اڅکسي هم په دې غونډه کې او هم تر غونډې وروسته له مشال رادیو سره په خبرو کې وویل افغانان نړۍ ځورولي او بې کوره کړی لري، نو اوس یې د مرستو کولو هم ذمہواره نړۍ ده چې د زه په خبره په هر صورت به مرسته کوي.
جهان چې راها په نامه یا په هر نامه موږ ته کومک راکوي، هغه موږ امداد نه بولو، هغه د دوی فرض دی. دوی په کار دی افغانستان په دې جنگ کې دوی تباه کوي، اوس د دوی ذمہواري ده جوړېږي.
د ډاکټر حامد اڅکسي په خبره پاکستان ته راکډ سوي افغانان مهاجر نه، بلکې په خپل وطن یې له یوه ځایه بل ځای ته کډه کړې ده. له دې سره د میرمنو د حقونو لپاره د یوې نا دولتي موسسې کارکونکې ریحانه خلجي بیا وایي د افغان کډوالو له راتګ سره تر ټولو زیات بیا د همغه سیمو میرمنې ستونزمنې سوي دي.
په بلوچستان کې چې کوم بنیادی سہولیات تر هغه پورې رسائی او د زنانو چې کوم اکسس دی یا د دې چې کوم رسائی د تر بنیادی سہولیات پورې هغه د لمخ ځلا کم ده. لہذا د افغان کډوالو چې کوم ټم دې علاقې تراله دغه بعد ظاهر ده چې کوم شمیر موجوده ریسورسز او هغه باندې لږ مزید بوج را لې او کوم مزید بوج را لې نو د خبرې چې دي ټوله متاثر کړل. د ټولو سره سره زنانه تر ټولو زیات په دې متاثر سواله چې د لمخ چې کوم سکیرس ریسورسز چې موږ درته وایو هغه مزید سره کم سول.
د وجل ورده چې د پاکستان له یو شمیر نورو سیمو سره سره د بلوچستان په بیلابیلو سیمو کې هم له تیرو دریو لسیزو راهیسې په لکونو افغان کډوال د مهاجرت ژوند تیروي چې په دې وروستیو کې یې په زرګونو کورنیو بیرته خپل وطن ته کډه بار کړې دي.
په پیښور کې د سې شنبه ورځې په ځانمرګي برید کې وژل شوي کسان په پلارنیو هدیرو کې خاورو ته سپارل شوي دي. په وژل شوو کې زیاتره د کرمې جنسي اهل تشیول. د سیمې اوسیدونکو وایي حکومت دوی ته تحفظ ورکړي او بل دا چې د پیښې ښکار شوي کورنیو ته د ژر تر ژره تاوان ورکړي. تفصیل په دې رپورت کې.
د خیبر پختونخوا په پېښور کې د سه شنبه په ورځ د شیعهګانو جماعت مخې ته د ځانمرګي برید له امله مړ شوي کسان په خپل آبایي قبرستانونو کې خاورو ته وسپارلو. په پېښه کې نهه کسان مړه او 50 نور زخمیان شوي وو چې پکې زیاتره کسان د کورم ایجنسی اوسیدونکي دي. په باړه چنار کې د شیعهګانو تنظیم انجمن حسینیه یو غړی حاجي وزیر علي مشال رډیو ته وایي چې د و مړو جنازې په مرکزي امام برګاه کې د کېدو وروسته خپلو خپلوانو ترلاسه کړې. نوموړي زیاته کړه چې حکومت دې زر تر زره د برید له امله متاثره کورنیو لپاره د موعظه اعلان وکړي.
مو خپل ځوان غړي رضوان کی خپل دي چې دوم شي وي د نور حکومت دی مو کور می چورای دي ذاتو له مور عزیز دي مين مها با سره حکومت مو یو زحمون دي هغه یو د ورشي باندې لا وخت کوم شي دوم شي دي چې ګونو بلا تاخير مو مغزه غړو.
واضح دي چې د غبري د کیسخوانه بازار په کوچر سلدار کې د علمدار امام باړي سره نږدې په پاک هوټل کې شوی وو. په دغه هوټل کې اکثره د کورمی جلسی سره تعلق لرونکو پاتې کیږي. د دې پیښې وړاندې هم ته د دسمبر میاشت په 2003 کال کې دغه هوټل مخې ته بامی 14 شوی وو چې پکې یو شمېر کسان مړه او ژوبل شوي وو. د پړچناسي ملک حاجی رؤف حسن وایي چې حکومت دوی ته تحفظ ورکولو کې ناکامه شوی دی.
کوم شبي مو حکومت ته بالکل مو هوټل ته مو خلکو ته مطلب تحفظ ورکول کې بالکل ناکامه شوی دی. چرچ باندې حمله کیږي، په مندر باندې حمله کیږي، په جمعتو باندې حمله کیږي، ممبرګا باندې حمله کیږي. خاص کر بیا چې اخر کې خلک چې کوم دي هغه مطلب بار بار تهدید کیږي، صرف بیانو باندې تازیه مذمتی بیانو باندې او صرف افراد درج کول نه دي، نه هیڅ خلکو تسلی نه کیږي.
د کوم ایجنسی نه ټاکله شوې د کابی سیملی خړې ساجد حسین توري مشال رډیو ته وویل چې دغه ډیره د افسوس خبره ده چې یو خو په ملک کې د امن مذاکرات روان دي او بل خو به ګنا خلک پنه کیږي. نو موړې زیاتوي چې د دوی کوششونه روان دي چې متاثره کورانو سره زر تر زره مرسته وکړي.
نو په قاعده کورنۍ سره په تر باندې خبره کړې چې ټکی حکومت سره سمو مطلب کوم کمپنسیشن ده دا په کور دا چې وایته د فوټو چې کې په تر په پړې چنار کې ملاو شي او هغه نه زخمیان ته مال کم ملاو شي چې ویلي دا ټول دې مو هلکی والا زخمیان دي. څنګه مطلب پنجاب سره کیږي چې د کې خلکو سره کیږي مغا شوین سره دې کمپنسیشن ملایي دې خبره چې مولا کیایو سمره زر کیږي ان شاء الله دې ته کمپنسیشن موږ ورکو.
ساجد حسین توري دا هم ویل چې د خیبر پختونخوا گورنر دته د غډاډ ورکړی دی چې د کورمی خلکو تحفظ به په هر حال کې یقیني کولای شي.
مشال ریډیو تازه خبرونه، رپورټونه او خوږی سندرې خپروي.
د پاکستان انګریزي ژبې ورځپاڼه ایکسپریس ټریبیون په یو مقاله کې لیکي د ترهګرۍ او د ترهګرو له کبله په نړۍ کې د پاکستان وقار کم شوی دی او نړیواله مرستندوی ادارې په اسانه له پاکستان سره مرستو ته زړه نه ښه کوي. همداراز په نورو هیوادونو کې اوسیدونکي شتمن پاکستانیان هم د هغو هیوادونو د حکومتونو تر څار لاندې وي او ورته په ښو سترګو نه کتل کیږي. د مقالې مهمې برخې له مجید بابر اورو.
د پاکستان خبریدونکو د انګریزي ژبې ورځپاڼه ایکسپریس ټریبیون کې لیکوال طلعت مسعود لیکي چې په پاکستان کې رواني ترهګرۍ دغه هیواد په نړیواله کچه ډېر یوازې کړی دی او بل دا چې د دغه لوی ناورین ادراک تر دا مهال په قومي کچه نه دی شوی. لیکوال مخکې لیکي چې د دې یو تاثر له وجې چې ګوندې پاکستان د ترهګرۍ مرکز دی، بهرني هیوادونه دومره ویرېدلي دي چې که کوم پاکستاني غواړي چې بهرنو هیوادونو ته د تعلیم، علاج، کاروبار یا بل کوم جایز ضرورت لپاره ولاړ شي، دوی ورته ویزې نه ورکوي. حتی هغه پاکستانیان چې په مالی لحاظ خوشاله دي او غواړي چې په عربي هیوادونو کې ژوند وکړي، په هغوی باندې هم ډول ډول بندیزونه دي. طلعت مسعود زیاتوي چې په دغه هیواد کې د خیبر نه تر کراچۍ پورې لاقانونیت دومره زیات شوی دی چې اوس بهر ملکیان د پاکستان راتلو ته هډو زړه نه ښه کوي او هغه د ګوتو په شمیر بهرنیان د خپلو دندو ترسره کولو لپاره پاکستان ته راتګ یې مجبوري ده. هغوی د خپلو هوټلونو د کمرو او دفترونو پورې محدود دي. دا د پاکستانی ولس بدقسمتي ده چې بهر ملکیان د دې لاقانونیت له وجې نه خو د دوی د ثقافتي او ټولنیزو خواهشونو نه مزي اخیستی شي او نه د دوی پیدایشي میلمستیانه خوند اخلي. د نړۍ تر ټولو دنګو لسو غرونو کې اته په پاکستان کې دي. د خایستونو د قدرتي منظرو ځایونه لکه سوات او شمالي علاقې داسې سیمې دي چې هره منظره یې زړه راښکونکې ده او د ډیرو زړو تهذیبونو او ثقافتونو نښې لکه مونجوداړو او ټیکسله هم دلته دي. خو د ترهګرۍ د ویرې دغه بهرنیان نشي ورتلی. لیکوال طلعت مسعود مخکې لیکي چې د دغو ثقافتي او ټولنیزو زیانونو ترڅنګ ترهګرۍ د دغه هیواد اقتصاد هم ډیر اغیزمن کړی دی. او د دې لوی ثبوت په 2013 کال کې د بهرني کاروباري پنګې کمښت دی. په 2013 کال کې د غشمیرا یو نیم ارب ډالرو ته راښکته شوې ده.
د مشال خبریالان خبری، ټولنیز، کلتوري او ادبی ریپورټونه جوړوي ستاسو لپاره.
تاسو مشال راډیو ته غوږ یاست. زموږ غږ په منځنۍ څپش پک 120 کیلو هرتز اوري. له دې سره سره زموږ خبرونه په www.mashalradio.com هم اوریدئ شئ. تازه خبرونه په ټویټر باندې هم ترلاسه کولای شئ. اوس د خبرونو ذکر چې راغی نو د خبرونو وخت دی 10:30 شو په پیښور کې، 10:00 شو په کابل کې. لنډیز دراوروم. افغانستان سولې عالی شورا په پاکستان کې د حکومت او تحریک طالبان ترمنځ شویو خبرو هرکلی کړی دی. تیر ورځ په لومړي ځل د پاکستان حکومت او تحریک طالبان استازو په غونډه کې پریکړه وکړه چې د سولې خبرې به د پاکستان له اساسي قانون یا آئین سره سمې پر مخ ځي. پاکستان وایي امریکا ته یې د بی پیلوټ الوتکو بریدونو په بشپړه توګه د ختمولو ویلي دي. دا خبره د بهرنیو چارو وزارت ویاندي تسنیم اسلم پرون په اسلام آباد کې د ونیزې خبري غونډې پر وخت وکړه. په کوټه کې د کډوالو له کبله پر سیمو د اغیز ادارې راها ویلي دي چې د خیبر پښتونخوا او بلوچستان هغه سیمې چې پکې افغان کډوال اوسي تر پخوا زیاتې متاثره شوې دي. راها دا خبره پرون د خپل رپورټ خپراوي پر وخت کړی ده. امریکا تیر ورځ په پاکستان کې د لشکر جنگوي وسلوالې ډلې له بانیانو یو هغه نړیوال ترهګر ګرځولی دی. د ملک اسحاق پر ضد د دې امر معنا دا ده چې امریکایي وګړي او هلته اوسېدونکي اوس له هغه سره کاروبار نشي کولی او د هغه ټولې شتمنۍ کنګل دي. نن د روسیې په سوچي کې د ژمنۍ اولمپیک لوبې په رسمي ډول په داسې حال کې پرانیستل کیږي چې د کوربه هیواد د واورې زغل ډلې تیر ورځ د خپلو مینوالو احساسات وپارول ځکه چې لوبه یې وګټله. اوکراینی ولسمشر ویکتور یانوکوویچ کیف ته ورغلی امریکایي استازي ته ویلي دي چې له اپوزیشن سره خبرو ته تیار دی. نوموړي تیر ورځ د امریکا د بهرنیو چارو له مرستیالي وزیر ویکتوریا نولینډ سره د لیدو پر وخت دا هم وویل چې د اساسي قانون د اصلاحاتو په حق کې دی. او د ملګرو ملتونو امنیت شورا ویلي شام باید د خپلو تر ټولو زیاتو مضرو کیمیاوي وسلو له هیواده په ایستلو کې بیړه وکړي. د امنیت شورا بیګا په څو ځله له مهالویشه د شام په وروسته پاتې کېدو ډیره اندېښنه وښوده. او اوس مرزو اسلام آباد ته هلته د مشال راډیو خبریال د پاکستان نننۍ ورځې ورځپاڼو ته کتنه کړې ده.
نن ایکسپریس ورځپاڼه خپل ادارې کې وایي ویل کیږي چې امریکای د پاکستان په غوښتنه باندې ډرون بدون محدود کړی دي او دا چې پاکستان د تحریک طالبان سره مذاکراتو ګټور جوړولو لپاره امریکای ته ویلي دي د مذاکراتي عمل دوران دي ډرون بدون نه کوي. ادارې وړاندې لیکي بهشکه چې ډرون حملو کې د کمیره وستو اعلان نه صرف د ستاینې وړ بلکې په سفارتي کې د پاکستان د ډرون حملو د مکمل بندولو د اصولي دریز ګټه هم ده کوم چې امریکا تسلیم او د پاکستان خبرې واوریدا. د اداري په وینا چې بل پلو امریکایي ولسمشر باراک اوباما خپل خطاب کې دا منلی دا چې د ډرون حملو بد اثر غورځيږي او د امریکای خلاف جذبات زیاتېږي. نو باید چې امریکا د ډرون بریدون بندولو لړکي د پاکستان دریز تسلیم کړي او د منطقي امن هم پدې کې پټته. اداري اخیری کې لیکي هله د چې اوس به د پاکستان حکومت او طالبان مذاکراتي عمل مخ په وړاندې بوزي او زر تر زره به د خو نتیجو خبر ولسته ورکړي. بل طرف ته جنگ ورس پانه خپل ادارې کې وایي چې موجوده وخت کې پاکستان د ګرانې بیروزګاری، بدامنې، ګیس او بجلی لوډ شیډنګ او ترهګری پرنګ مسلو سره مخ دی چې ورسره یو بیچینی خوره شوې ده. خو دې ټولو کې اهم مسله د امن او امان او ترهګری ده. نو حکومت له پکار دي چې د دې غیر معمولي صورتحال لپاره غیر معمولي اقدامات وکړي. ادارې مخکې لیکي چې دغه لړکي حکومت د یو آرډیننس منظوري ورکړې ده چې تر مخه قانون نافذ کونکو ادارې تر میاشتو یو تند ځان سره ساتلې شي که په هغه د ترهګری یا ملک دښمنه عزایمو شک وي. خو ضرورت دې خبرې دی چې دې ارډیننس ته بغیده د قانون شکل ورکړې شي. ادارې اخر کې لیکي چې د حکومت د کوششونو باوجود مخالفه ډله په دې ارډیننس بازی اندېښنې لري چې هزینه دا قانون بیا حکومت د خپل مفاداتو لپاره او د خپل مخالفینو پر ضد استعمالوي. نو ځکه حکومت له پکار دي چې د مخالف ډلې اندېښنې لري کړي او دوانه ډلې د ملک اولس د اوګدی مودی مفاد په خاطر د دې قانون منځوري ورکړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
برطانوي ټلګراف ورځپاڼه په پاکستانی سیاست کې د بلاول بوټو زرداری د راتلونکو کردار په اړه لیکي چې په کار ده د خپل روښانه سیاسي مستقبل لپاره د ذوالفقار علي بوټو پر فلسفه روان شي. ملخوا ورلد پالیټکس ریویو خبرونه وایي په کندهار کې د طالبانو وروستي تاوانونه او تلفات دا نه ثابتوي چې ګواکې هلته خلک ډیر په امن کې دي. د دواړو مقالو مهمه برخه له منور شاه اورو.
برطانوي ورځپاڼه ټیلیګراف خپل یو مقاله کې لیکي بلاول بټو زرداری سو میاشتې وړاندې د 25 کلونو عمر ته رسیدلی دی، یعنی هغه اوس د قومي اسمبلۍ د غړیتوب اهل شوی دی. بلاول په ډاګه ویلي چې هغه به په 2013 کال کې په انتخاباتو کې برخه اخلي، خو ممکن نه ده چې هغه د دغې نیټې نه هم وړاندې چیرته زمینی انتخاباتو کې ګډون وکړي. د ورځپاڼې په وینا په عین حال کې بلاول په ملکی سیاست کې ډیر فعاله برخه اخیستل شروع کړې دي او تیره هفته یې په موجوده حکومت غږ کړی چې د وسلوالو خلاف د جنگ وکړي. دا راز نوموړی دا مهال د سند صوبې په دوه هفتنۍ کلتوري میله کې قربتوب هم کوي. ټیلیګراف ورځپاڼه لیکي د بلاول لپاره به دا خبره لوی امتحان وي چې د خپل پلار آصف علي زرداری خلاف د لګیدلي درغلیو د تورونو نه ځان څه ډول جدا وساتي، یعنی هغه ته به د بټو خاندان سره تعلق ګټه ورکوي او دا راز چې د خپل روښانه سیاسي مستقبل لپاره د ذوالفقار بټو په فلسفه روان شي، یعنی د پیپلز پارټي منشور چې پکې مساوات، جمهوریت او ټولنیز انصاف بنیادي اصول دي د خپل ژوند مقصد وګرځوي. بلخوا ورلد پالیټکس ریویو نومې مجله د افغانستان په اړه لیکي په کندهار کې د طالبانو ورستي نقصانات دا نه ثابتوي چې ګنې دغلته خلک اوس ډیر په امن کې دي. په کابل کې د نړیوالو بحرانونو په اړه د ادارې کارکونکو وای په 2013 کال کې په کندهار کې د تشدد پیښو کې زیاتوالی راغلی دی. یاد اداره وای چې د 2015 کال نه تر 2011 کال پورې په کندهار ولایت کې د نړیوالو ځواکونو په موجودګۍ کې زیاتوالی راغلی دی او هم په دې موده کې دلته تشدد پیښې هم سیوا شوې دي. خو دا مقاله وایي چې د دغه مودې نه پاس د دې ولایت نه د نړیوالو ځواکونو د وتلو او امنیت افغان ځواکونو ته د سپارلو نه پاس هم په تشدد کې کمی نه دی راغلی. د مقالې په وینا په ځینې برخو کې څه ناڅه آرام شته، خو په عمومي توګه حالات ډیر نه دي ښه شوي. د 2003 کال نه تر 2004 کال پورې د کندهار ولایت گورنر او د افغان ولسمشر سلاکار یوسف پختون وای چې په دې ولایت کې کومې لاسته راوړنې شوي هغه هم د غربت له وجې د خطر سره مخ دي. نوموړی وای په افغانستان کې اصل جنگ د ترهګرۍ خلاف نه بلکې د غربت خلاف دی، نو ځکه په کندهار کې قائم کړی شوی امن د نیستۍ له وجې تر ډیره ممکن نه ښکاري.
دا مشال رادیو خبرونه په میډیم ویب شپږ سبا یويشت او شارټ ویو یا لنډو سپو 12013 15315 15340
او په 15360 صافي اوریدل شي.
د خوست والی وای د ولایت ملکی او پوزي ټول چارواکي به د ټول ټاکنو په بهیر کې به طرفي ساتي او کچا لدی اصله سرغړونه وکړه نو پر وړاندې به یې اقدام کیږي. عبدالجبار نعیمی دا خبره پرون لمشال راډیو سره د ځانګړې مرکه پر وخت وکړه. نعیمی ویل د خوست ولس باید د خپل خوخي نومان ته رائے ورکړي. په افغانستان کې ولسمشریز ټاکنې د اپریل پر 15 نیټه کیږي چې ورته کمپینونه پیل شوي دي. تفصیل په دغه رپورت کې.
خوست والی عبدالجبار نعیمی مشال راډیو سره په ځانګړو خبرو کې ویل چې د ادارو د رئیسانو، امنیتي مسؤلینو او ولسوالانو څخه په جلا جلا ناستو غونډو کې ژمنې اخیستي چې نه یوازې دوی به په یاد ملي بهیر کې د کوم کاندید په ګټه د خپل حکومتي موقف نه ګټه نه پورته کوي، بلکې سرغړونکي به قانونا مجازات کیږي.
زه په خوست کې د کمپاین امنیتي برخه کې اطمینان ورکوم. الحمدلله زموږ د لپاره د پلان مطابق ټول مسؤلین خپل مسؤلیت اخیستی دي او خپل د مسؤلیت تر ان شاء الله خپل دندې ترسوی. مرهم په نظامی شورا کې دا فیصله کړې ده چې ټول قوتونه به د قانون سره سم خپل چارې پر مخ بیایي. هیڅ چاته به دا اجازه نه ورکوي چې هغه دی د خپل چوکۍ نه ناوړه ګټه پورته کړي او هر وخت دا کار وسو ځای پر ځای به اقدام کړي، هغه به قانوني مجازات کړي.
عبدالجبار نعیمی مشال راډیو سره د خبرو لاري د ولسمشري ټول نمایندانو ته بلنه ورکوي چې په یاد ولایت کې خپل ټاکنیز مبارزه په ډاډه زړه ترسره کړي او خپل پلویانو ته داسې پیغامونه ورکړي چې نوموړی ملي بهیر په بریالیتوب سره سرته ورسیږي.
دا چې په خوست کې د خوست خلک ډیر لیوال دي چې د خپل خوش کاندید ته رای ورکوي او دلته مجاولس کاندیدان لرو او هر کاندید کولای شي په خوست کې دفتر ولري، فعالیت ولري، د انتخاباتو د کمیسیون د قانون سره سم خپل حق تلاشونه وکوي چې دلته دی خپل فعالیتونه وکوي چې دلته دی هر خپل طرفدار ته یا خپل خلکو ته خپل برنامه خپل پروګرامونه تشریک او زه امیدوارم مې چې د دوی سالم رقابت او د دوی وخلکو ته د عامه پوهاوی او د دوی خپل طرفداران ته د یو وحدت او د یووالي پیغام ورته ورکوي تر څو دغه ملي پروسه په ښه شکل سره او په ښه توګه سره سرته ورسي.
خوست والی عبدالجبار نعیمی ټینګار کوي چې دوی به په ټول توان هڅه کوي تر څو په دې ولایت کې رڼې آزادې او پر امن فضا کې راتلونکي ټول ټاکنې ترسره شي.
د ټولو سره مو دا موضوع مطرح کړی، د جلال اباد رئیس جمهور احکام او فرامین ملي ته ورسول او دا ژمن دي چې دوی نه یوازې خپل به پدې باندې عمل کوي بلکې دوی به ګوري چې څوک تخته کوي هغه باید په ګوته کې او هغه ته باید مجازات ورکول شي. همدغه سیمه تیر ورځ د ولسوالانو سره غونډه درلودل، هغه ته مهم دغه د بې طرفۍ او د دوی د مسولیتونو او د دوی د ټولو هغه چارو چې دوی ته متوجه کیږي هغه ته متوجه کړل. امیدوارم چې په خوست کې به ان شاء الله د یو شفاف آزاد او د یو ښه انتخاباتو په درشل کې به ان شاء الله مردغه وخت تیر کړو.
ونیوارد په افغانستان کې راتلونکو ولسمشري ټول ټاکنو ته یو ولستون نزور نه کاندید کړی دي او ټاکل شوی نو موړ ټول ټاکنې د روان 2014 زیګدیس کال د اپریل په 15 منټه تر سره شي.
امریکایي فارن پالیسی مجلې د افغانستان په اړه په یو لیکنه کې پر دې باس کړی دی چې امریکا هلته څه تیروتنی کړی دي او آیا خلک چې د افغانستان د ځینو مهمو مسئلو په اړه نظر لري هغه سم دی او که څنګه. مجلې که څه هم لست کې یاد کړی دي خو باسې یوازې پر څلورو مهمو نقطو کړی دی. د مشال راډیو خبریال بوریوال کاکړ د مقالې مهمې برخې را اوروي.
فارن پالیسی مجلالی کې په افغانستان کې د جګړې پر مهال په لسو لویو تیروتنو کې دا ټکي راتلای سي لکه د ولسمشر بارک اوباما لخوا له دې هیواده د وتلو مهالویش، د ولسی ملاتړ له لاسه ورکول کېده، د جګړې په پیل کې چې کومې لاسته راوړنې سوې وې له هغوی څخه په ګټه اخیستو کې پاتې راتله او داسې نور. مجلې له دې لسو ټکو څخه پر څلورو بحث کړی دی. مقاله لیکي لومړی خو دا و چې امریکا غوښت چې په افغانستان کې یو طرفه جګړه وکړي خو یې نکړه. د مقالې په لیکنه د 2002 کال په مارچ کې یوازې شپږ هیوادونه ورسره، په 2015 کې د اتحادیې هیوادونو شمیر ډیر شو ته ورسید او اوس پکې تر څلوېښتو زیات هیوادونه دي. فارن پالیسی دریم خبره د افغانستان د اساسي قانون په اړه لیکلې ده. مجلالی کې په نړۍ کې دا فکر کیږي چې د افغانستان اساسي قانون امریکایي ډیپلوماټانو په 2016 کال کې لیکلو. د مجلې په لیکنه دا خبره بالکل غلطه ده. د افغانستان اساسي قانون زیاتره د دې هیواد د 1948 کال د قانون برخه دي او د افغانانو په خپل راخستي وي او په دې اوسنی قانون کې ځای پر ځای کړی دي. مجلالی کې په افغانستان کې د واک له مرکز سره پاتې کېده څه نوې خبره نه ده، بلکې دا کار لتیرو یو سلو دیر سکلونو رایسی افغان بادشاهانو کړی دی. مقالې بل خبردار اخیستی ده چې آیا امریکایي ولسمشر باراک اوباما په 2009 کال کې د پوځ تر فشار لاندې راغلی و چې په افغانستان کې په خپل پوځ کې اضافه وکړه او که څنګه. مقاله په جواب کې لیکي چې ولسمشر اوباما د پوځ تر فشار لاندې نه و راغلی، بلکې پوځ خو غوښت چې په افغانستان کې په موجود امریکایي ځواک کې 80,000 عسکر نور زیات کړي خو ولسمشر باراک اوباما یوازې د 10,000 عسکرو اجازه ورکړه. فارن پالیسی مجلې څلورمه خبره د پاکستان په اړه لیکلې ده. لیکي د ولسمشر جارج بوش او ولسمشر باراک اوباما دواړو ادارې پر دې خطا سوي چې ګواکې پاکستان رښتیا هم د ترهګرۍ ښکار دی او طالبان له منځه وړل غواړي خو وسایل ورسره نسته. مقاله لیکي په اصل کې مسله داسې نه وه، بلکې له پاکستان سره د وسایلو کمی نه و، بلکې په دې لړ کې د ګامونو پورته کولو اراده کمزورې وه. مقاله لیکي دا له دې څرګنده ده چې د پاکستاني پوځ مشر په ډاګه ویلي و چې حقاني شبکه د پاکستان د جاسوسي ادارو شای لاس دی.
د مشال ریډیو د جمعې د ورځې 19 پروګرامونه
روخانه مستقبل
په پاوکم 11 بجې،
جمهوریت
په پاوکم 2 بجې،
د سندرو امیل
په 8 منټه د پاسه 2 بجې،
د ځوانانو غږ
په 2:30 بجې،
اتلان
په پاوکم 3 بجې،
پام کوا
په پاوکم 4 بجې،
د یارانو مشال
په 4:30 بجې.
په دې اعلان کې تاسو واوریدل چې روښانه مستقبل خبرونه درته نن خبرو او دا د وخت شوه د روښانه مستقبل خبرونه. روښانه مستقبل خبرونه دا ځل د امریکایي فول برایت سکالرشپ په اړه د تاسو ته معلومات پکې درکو. خبرونه هر اونۍ منور شاه جوړوي. راځي چې وایو
د روښانه مستقبل په پروګرامونو کې مونږ تاسو ته د یو شمیر ملکونو لخوا د پاکستانی طالب علمانو لپاره د وظیفو په اړه معلومات درکړي دي. د لړکې تر ټولو زیات پروګرامونه د امریکا لخوا ورکول کیږي چې پکې د تعلیم لپاره اسلام آباد کې د امریکایي ادارې یو ایس ایجوکیشن فاونډیشن د فول برایت په نامه یو لویه او اعلی وظیفه ورکوي. دوی ځینې شرایط لري چې که یو تن په هغه کې بریالی شي نو په دې پروګرام کې د شپاړسم یا ایم ای ایم ایس سی او پی ایچ ڈی لپاره ورته په امریکا کې د تعلیم ټوله خرچه دوی ورکوي. د قبایلی سیمو اوسیدونکو طالب علمانو ته ترجیح ورکول کیږي. د خیبر پختونخوا صوبې په هزاره یونیورسيټي کې د انګریزي ژبې اسیسټنټ پروفیسر سلطان محمد چې د فول برایت سکالرشپ دلاري یې په امریکا کې اعلی تعلیم کړي وایي خپل پروفیسر ورته د پروګرام کې د برخه اخیستلو په اړه ویلی وو.
United States Educational Foundation کوم ته USAFP وی دا هغه ویب سټ ته خپل د چاپ تر باندې چې دا ټول اپلیکیشنز پروسس کیږي د فول برایت سکالرشپ لپاره. نو هغه ویب سټ باندې ویل معلومات دی هغه لګورا او بیا د تاسو انفارمیشن ضرورتونه هغه انفارمیشن لپاره. نو ما هغه لپاره بیا مونږه کایره مې شروع کړل د ټافل او جی آر ای ټیسټونه چې کوم دی ګریجویټ ریکارډ ایگزامینیشن او ټیسټ اف انګلیش اس ا فارن لانګویج دا ته هغه ریکوایرمنټ ټو ټیسټ لپاره ما هغه لپاره تیاری شروع کړل. هغه لپاره مونږ کلاسز او هغه ټول پورو ګروپ مونږه او د فول برایت سکالرشپ لپاره ما بیا اپلای وکړل.
نو مولي نه مو پختل چې جی آر ای سره ډول ټیسټ یا امتحان دی هغه وای
د جی آر ای ګریجویټ ریکارډ ایگزامینیشن چې کوم دغه ټیسټ دی دا جنرال جی آر ای جنرال ټیسټ وی. په هغه کې یو سیکشن چې کوم وی هغه انالیټیکل سیکشن وی. په هغه کې میتھمیټکس انوالو وی پکې دا های سکول او کالج لیول میتھمیټکس کوېشنز وی. په هغه کې ډریم سیکشن چې کوم دی دا هغه وربل سیکشن دی. په هغه کې دا سینټنس کمپلیشن د ریډینګ دا سې قسمه کوېشنز وی. په هغه کې او ډریم سیکشن چې کوم دی هغه انالیټیکل رائټینګ او دا کنډکټ کوي ایجوکیشنل ټیسټینګ سرویس نیو جرسي یونایټیډ States of America ETS هغه ته ویل کېږي. بل پدې کې سبجیکټ جی آر ای هم اویلیبل وی خو چونکه سبجیکټ جی آر ای چکم دی هغه د فول برایت سکالرشپ لپاره ریکوایرمنټ نه دی او نمدا سي اوریدي دي چرته چې یرا د یو اس یونیورسيټیز ریکوایرمنټ.
سلطان محمد وای د فول برایت سکالرشپ لپاره د جی آر ای ټیسټ او ټافل یعنی د انګریزي ژبې امتحان دواړه بنیادی خبرې دي. د دې ترڅنګ د درخواست جمع کولو سره نور کوم شرایط دي په دې اړه نو موړې وای
هغه اپلیکیشن کې تھری از د ویم چې تھری امپورټنت سیزنری پاره کې یو په هغه کې ویل کېږي ورته پرسنل سټیټمنټ. بل دغه چې کوم دی هغه ته ویل کېږي سټڈی ابجیکټیو او دریم چې کوم دی هغه بیا ریفرنس لیټرز دي.
سلطان محمد وای درخواست کې اول خپل تعلیمی پس منظر لیکل وی یعنی چې یو تن تر دې دمه کوم تعلیم کړی وی هغه لیکل وی. دویم په یو مضمون کې دا لیکل وی چې امریکا کې تعلیم د سم مقصد لپاره تر لاسه کول غواړي او د دې ترڅنګ درې ریفرنس لیټرې یا خطونه پکاروي. دا خطونه د خپل استادانو او یا چیرته چې یو تن کار کوي د هغه ځای نه اخیستل شي. دا شرطونه د فول برایت سکالرشپ تر لاسه کولو کې سکردار تر سره کوي. نو موړی وای
پرسنل سټیټمنټ چې کوم دی هغه کې هغه دا کتل غواړي چیرې دا کینډیډیټ دا کوم اپلیکنټ چې کوم دی چې د پرسنل اچیومنټس چې کوم دی د اکیډمیک اچیومنټس چې کوم دی دا سټپ بای سټپ د څنګه روان دي او هغه سیزونه چې کوم دی بیا په سټڈی ابجیکټیوز کې هغه کې سټوډنټس چې کوم یا اپلیکنټس چې کوم هغه دا دي کې چیرې ز په سکول واړم الته کې په یو ایس کې په سکه ز سپیشلایزیشن کول واړم کوم سبجیکټ ز سټڈی کول واړم او هغه د سبجیکټ سټڈی کول نو ورستو کله چې ما خپل سټډیز کمپلیټ کړل د اغې نه ورستو بیا بس څه کول غواړم څنګه بس دغه نالج چې کوم دی هغه چې کله ما راوړل دلته کې واپس راغلم بیا زما د ملک زما د علاقې زما د وطن زما د سیمې زما د کلی چې کوم ډیولاپمنت ته په اغې کې زه څنګه هغه بیا افیکټیولی یوټیلایز کولای شم.
سلطان محمد نامو پختلی چې سټډی ابجیکټیو یعنی په امریکا کې د تعلیم د مقصد په اړه مضمون سره ډول لیکل کیږي.
دا تو سیزونه چې کوم دي دا پرسنل سټیټمنټ او دا سټڈی ابجیکټیوز چې کوم دي چې دا ټول یو بل سره میچ کیږي. میچ کېدلو مطلب دا دی چې را په پرسنل سټیټمنټ کې موږ داخلو چې را ایز ا هیومن بینګ او بیا ایز ا سټوډنټ ما دا خپل اکیډمیک کیریئر سټپ بای سټپ دا هغه وخت نه راوخله د بچپن نه راوخله تر دې پورې او په هغه کې زیات اهم شی چې کوم وی اغا د هر یو انسان لکم زبتاوه ما چې د هر یو انسان زمونږ یو خواهش وي د سکولو چیرې زبرستو چې کلمه تعلیم مکمل کړ زبتا کول غواړم اغه شی چې کلم مخامخ کیدی سره او بیا سټپ بای سټپ روان شي په پرسنل سټیټمنټ کې چې دې ته راول شي او د دغه ځینې بیا اونیسی چیرې اوس دې ته زړه رسیدلم او زدا کول غواړم چې ز په دې ډیسپلین کې یا په دې مضمون کې یا په دې سبجیکټ کې یا په دې ایریا کې ز سپیشلایزیشن او دا غینو سو کله چې دا نالج دا سپیشلایزیشن زو کوم بیا ز واپس چې کله راشم د سټډي کمپلیټ کې د نورستو دا به خپل د وطن د خپل د کلی د خپل د علاقې د خلکو او د دې د ډیولاپمنت کې به ز څنګه بیا کنټریبیوټ کوم.
پاکستان کې او په خاص توګه پښتنو طالب علمانو سره زیاتره دا مسله وي چې یو مضمون یې خوښ وي او بلکې یې ډیګري اخیستی وي. هغه کسان چې وړاندې کومه شعبه کې تعلیم کړی وي او په فلبرایټ سکالرشپ باندې د هغې نه په بدله شعبه کې اعلی تعلیم او کار کول غواړي، یعنی تر دې دمه مکمل شوی تعلیم او را روان تعلیم یا سټډي اوبجیکټیو یې د یو بل نه بدل وي، نو هغوی لپاره امکان شته او که څنګه؟ په دې پښتنه سلطان محمد راته وویل
ضروری نه تک یو سړی ته اغه ټایم را یاد نه وی چې ما خپل اغه اکیډمیک کیریئر څنګه شروع کړو، ما سره جوړېدل غوښتل اوس اوم که یو سړی خپل ماسترز چا کړی وي یا پی ای آنرس چا کړی وي یا بیچلرز ډیگری چا سره وي، اغه اوس اوم که فرض کا سوچو کې نو هر انسان یو خپل ځان لپاره مخکې په فیوچر کې یو کیریئر اغه ځان ته ګوري چې را دا ګول زی دا مته اچیو کول دي، نو اغه لپاره اغه هم که د دې نه هم شروع اومو کې کنه نو اغه اوم څه خبره نشته چې ما تعلیم په داسې حالت کې په داسې دغه کې تعلیم درته دا یو معمولی دغه کو انتهایی دا سبجیکټ نیوی دا انتهایی ابجیکټیو طریقے سره کول غواړي چې پاغه کې هغه ګایډینګ فورسز چې کوم دي د چایلډهود نو واخلې تر دې وخت پورې هغه فیکٹرز چې کوم مو پکې سره لګ هایلایټ کی، نو هغه نه دا کلیر کیږي چې را دا ټوټنټا اپلیکن چې کوم دي د خپل اکیډمیک سفر څنګه کړی دی.
که څه هم د درخواست جمع کولو یا د دې سکالرشپ ترلاسه کولو طریقه ډیره ساده او اسانه ده، خو نوموړی وایي د لړکې که څوک غواړي نو د یو ایس ایجوکیشن فاونډیشن یعنی د دغه امریکایي ادارې نه مشورې او لارښوونې هم ترلاسه کولی شي.
The United States Educational Foundation, USEFPPakistan.org. Zabardadagakam dobara bhi repeat kom, www.USEFPakistan.org. Agho website te, aho pade bande da agho educational advisors di kum da si kasan, che agho ta da sa kisma mashwari zirwat vi da Fulbright, da application, da process da para. Che za personal statement sanga wuli kalesham, za GRE da para sanga tayari ukalesham, ya da Fulbright te application, da requirements pa para ki agho sa kisma question vi. No haga, دا هغه ایجوکیشنل ایڈوایزر سره ځان د رجسٹر کې فری دا بالکل فری وی، هغه فری مشورې بیا ورکې دي سټوډنټانو ته د ایمیل په تھرو باندې هم سره دغه کې د زما چې سمره خیال دی د ټلیفونیک کانټاکټ په دغه باندې مو ټلیفونیک ذریعہ باندې مو کوي، دا هغه نه علاوه نږدې چرته کې چې دوته پته ولګېدل د چا چې فل برایت سکالرشپ اویل کړي دي، زما دا امید دی او زه دا تمه لرم چې هغه ته دوه ځان ورسوي او څه قسم مشورې واړي، نو هغه چې سوي نو هغه ورته کومه په ډېر خطرې کې سره هغه ته دوته مشوره ورکول شي.
سلطان محمد د خیبر پختونخوا په هزاره یونیورسيټي کې اسسټنټ پروفیسور دی او د امریکایي فل برایت نوم سکالرشپ یا وظیفه تر مخه یې په امریکا کې اعلی تعلیم کړی دی. اسلام آباد کې د امریکایي ادارې یو ایس ایجوکیشن فاونډیشن د فل برایت په نامه یو لویا او اعلی وظیفه ورکوي. دوی ځینې شرایط لري چې که یو تن په هغه کې بریالی شي نو په دې پروګرام کې د شپاړسم یا ایم ای ایم ای سی او پی ایچ ډی لپاره ورته په امریکا کې د تعلیم ټوله خرچه دوی ورکوي. ندیم فرید اوسوس د امریکا نه استون شوی دی او هلته نه یې د فل برایت سکالرشپ د لارې د قانون اعلی تعلیم ترلاسه کړو. د دې تعلیم نه وړاندې یې د پیښور یونیورسيټینا د قانون ډیګری یا ال ال بی او په پولیټیکل ساينس کې د شپاړسم ډیګری هم کړی و. مشال ریډیو سره د خبرو پر مهال نو موړې وای چې اول وار د سکالرشپ اخیستلو کې ناکام شوی وو، خو مهنت یې وکړو او په دویم وار پکې کامیاب شو.
پروگرام ته فاصل پروگرام ته ما یو ځل اپلای وکړ، ما ته تقریبا نوی وی چې من تاسو ورکو دا خو تاسو سره کوم بیسیک ریکوایرمنت دی دا فل برایت کمیشن. لکه دې کې دوه خبرې دي، یو خو یو یونیورسيټي کې تاسو اډمیشن اخلي نو ری هغه یو پریلیمینری ټیسټ اخلي تاسو نه دا اډمیشن د پاره چې آیا تاسو د اډمیشن درکې، مطلب د اډمیشن یو پری ریکویزیټ یو ریکوایرمنت دی. ما چې په ولري د فل برایت ته تاسو کانو دی ما ته یې چې موږ سره شپ درکړې خو تاسو سره دا دغه نشته ترافی له دیاری ته نه دي نه بل ځند ما وی نه د پبل کال بیا اپلای کوم په بل کال ما اپلای وکړ اول نه ما ورته انټرنیشنل دیاری او ترافی دوار وکړ.
ندیم فرید وای جی آر ای امتحان چې یو وار پاس کړی شي بیا تر 15 کلونو پورې هغه استعمالیدلی شي. نو موړي نه مو پوښتلی چې هلته تعلیم او د وطن په تعلیم کې یې څه فرق ولیده. ندیم فرید د پاکستانی طالب علمانو د کم محنت او هغوی ته په تعلیمي ادارو کې د سبق ولو د طریقې په اړه وای. ندیم فرید اوسوس د امریکا نه د فولبرایټ سکالرشپ د لارې د قانون ډیگری ترلاسه کړه. وایي چې هلته ورته د مذهب، رنګ او یا وطن په نوم هیڅ تکلیف نه دی ورکړل شوی. اسلام آباد کې د امریکایي ادارې یو ایس ایجوکیشن فاونډیشن د فولبرایټ په نامه یو لویا او اعلی وظیفه ورکوي. دوی ځنې شرایط لري چې که یو تن په هغه کې بریالی شي نو په دې پروګرام کې د شپاړسم یا ایم ای ایم ای سی او پی ایچ ډی لپاره ورته په امریکا کې د تعلیم ټوله خرچه دوی ورکوي. په خیبر پښتونخوا صوبه کې چې څومره خلکو وړاندې د دې وظیفې تر مخه تعلیم حاصل کړي هغوی دلته د فولبرایټ الومنی په نوم یو رابطه لري چې مشري یې د کوهارټ یونیورسټي وایس چانسلر ناصر جمال خټک کوي. نوموړی وایي په 1990 نویم کال کې یې فولبرایټ سکالرشپ یا وظیفه ترلاسه کړې وه او زیاتوي چې هغه وخت او موجوده وخت کې د معلوماتو او سهولتونو نه علاوه د امریکا لخوا د دې ډول پروګرامونو کې هم زیاتوالی راغلی دی.
ما په خیال سره چې هغه دا حقیقت هم دی صرف ما خیال نه دی پاکستان نه چې کوم فولبرایټ سکالرشپ باندې خلک امریکې ته سبق ته پارځي په دنیا کې ټولو کې لوی پروګرام دغه دی د فولبرایټ پاکستان کې چې کوم دی. او ما ته خو صحیح لکه نمبر یاد نه دی، تعداد یاد نه دی، خو ما په خیال سره چې کم او بیش 200 یا 300 زیات کسان هر کال مختلف پروګرامونو باندې مختلف یونیورسٹیو ته هلته کې ځي او هلته سبق وایي او بیا چا مکمل کی. ما ته خدا څوک یاد نه شي چې واپس نه راغلی، اکثر واپس راشي. او بلکې زه به دا وایم چې فولبرایټ کې دا یو کمال دی چې څومره کسان هم په دې لاړ شي هغه واپس راځي نو د وطن او د خپلې سیمې د خپلې خلکو خدمت جذبه ورکوي. ما په خیال سره زیات دی.
نوموړی وایي خیبر پښتونخوا او قبایلی سیمو لپاره د او د دوی ملګری یعنی د فولبرایټ الومنی هڅه کوي چې د اعلی زده کړو لپاره د دې سکالرشپ ترلاسه کولو په لړ کې پښتنو طالب علمانو ته هر ډول مشورې او معلومات ورکړي.
د فولبرایټ یو خپل خصوصي پروګرام دی چې کمال دی چې هغه لکه یو فاميلي په تور باندې کار کوي. چې هغه څه کول پکار دي، څنګه دي کول پکار، هغه د کلتور، هغه د خلق په باره کې څه خبرې ترې دي، هغه او هغه به مثلا چې خپل ریسرچ پروپوزل چې هغه کوم جوړ کړی دی چې هغه څه کول دي. دا د موږ فولبرایټ علم دی چې کوم ملګری یو هغه ټول صرف زما اکثر د ملګری دغه کار کوي. چې نورو کسانو ته دغه مکمل شي چې هغه امریکې کې په مختلفو یونیورسټیانو کې سبق ووایي واپس بیا ته راشي خپلې سیمې د خپلو خلکو خدمت وکړي.
ناصر جمال وایي پښتانه هر څه کولی شي خو چې د کوم سیز باره کې معلومات نه لري نو د هغې نه لږه ډډه کوي یا په زړه نازړه وي. نو ځکه کېدی شي چې ځینې خلکو ته فولبرایټ سکالرشپ ترلاسه کول ډېر ګران کار ښکاري.
دنه دا خبرې دي چې موږ په وطن کې عموماً ټول موږ داسې یو چې یاره لکه یو سیز نه چې خبر نه وو نو هغه ناسې یاره کوو. موږ دا خیال دي چې فلبایت چې دی هغې لکه د ټیسټونه یې ډېر ګران دي، لکه فار اگزامپل ټوفل ټیسټ دی او جی آر ای ټیسټ دی. زه اکثر خلکو سره خاندم، زه ورته وایم چې ما پاس کړی دي نو هر سړی یې پاس کولی شي. او د دې دپاره ورته وایم چې یاره لکه هغه موږ په د نوې کول چې دی په دې کې دا هغه اعتماد راشي چې یاره لکه دومره ګرانه خبره نه ده. خو که چېرې چانس ته لږ څه مسله وي پکې نو موږ ورته وایم چې یاره لکه په انټرنیټ باندې هم دا ستونهشته وی ګورې تاسو او که څه داسې مسله وي موږ د څه کومک کېدی شي هغه موږ کوو. نو څه داسې خاص خان خو نشته.
ناصر جمال خټک زیاتوي چې دومره لوی سکالرشپ لپاره تیاری او مهنت ضروری دی. نوموړی د کوهاټ یونیورسټي وایس چانسلر دی او د امریکا نه یې اعلی تعلیم کړی دی. او هم په دې ځای د نن ورځې روښانه مستقبل پروګرام سرته ورسید. تاسو هم که کومه پوښتنه او یا وړاندیز لرئ په دې شمېره ټلیفون وکړئ او خپل پیغام ریکارډ کړئ: 00202122111. او اوس خپل کوربه منور شاته اجازه ورکړئ. خاد او آباد اوسئ.